تأکید میکنیم که با دوست اجنبی نفتن.
تشکر جناب محترم از شما و از ادیب صاحب که در برنامه حضور پیدا کردین. تشکر از شنونده های عزیزم. تا برنامه دیگر، الله یارو مددگارتون.
السلام علیکم درنو دوستان، استلیم شی وخت مازیګر سلور بجې شوې. ز اکرام الله اکرام مو په یو بل یو ساته خبری خبرونه کې هر کله کوم د خبرونه چې د تخنیک چاري عبد الله عبد پر غاړه لري وابوري چې د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون په کابل خار کې د ورستي او تروریستي حمله په زیاتوالي اندېښنه خوده ده. نور مسایل هم لرو د خبرونه د هم نیمه د انصاف په لټه کې او د ورکو شوی عزیزانو خبرونه ته ځنګړي شوی. یو شمیر نور کورنی او سیمیز مسایل هم لرو، خو تر هر سمخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ تازه خبرونه اورو چې رضوان مراد برابر کړي.
السلام علیکم. د کابل پولیس وايي په دشت برچی سیمه کې نن یو شمیر کسانو د امنیتم د اخلال هڅه وکړه او د مظاهری په نامه پر پولیسو ډزې وکړې. افغان ولسمشر او اجرایی رئیس دفاع وزارت د سوق ادارې له مرکز څخه د کابل او ولایتونو د امنیتی ادارو له مشرانو سره خبرې وکړې او ټاکل شوې ده چې د هند حکومت دوه وزیران پروانونه کې د پاکستان او هند په سرحد کې د زیارت کوونکو سکانو لپاره د جوړ شو تأسیساتو د پرانستلو په مراسمو کې برخه واخلي. د خبرونو تفصیل. د کابل پولیس وايي په دشت برتی سیمه کې نن یو شمیر کسانو د امن نظم د اخلال هڅه وکړه او د مظاهرې په نامه پر پولیسو ډزې وکړې. د امنیت قومندان سید محمد روشندل ازادي راډیو ته ویل په دشت برچی کې هغه مهال مظاهرې او یو شمیر نورو کسانو بیا بلوا پیل کړه چې امنیتي ځواکونو د غلطه د علیپور په نوم د غیر مسؤولو وسلوالو یو قومندان ونیو. د یو شمیر کسان چې سرکونو ته راووتل د پولیسو پوستې وسوځولې. پر پولیسو یې ډزې وکړې. له شلو زیات پولیس ټپیان دي. دا د بلواګرو یوه ډله ده چې د عامه نظم د اخلالولو او تاوتریخوالي د پورته کولو په هدف راوتلې ده. د کابل د امنیت قومندان ویلي یو شمیر نورو کسانو سره چې سولیس اعتراض یې کړی دی د وضعیت د کنټرول په اړه خبرې کیږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن دفاع وزارت د سوق او ادارې له مرکز څخه د کابل او ولایتونو د امنیتی ادارو له مشرانو او قومندانانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. د جمهوری ریاست بیان وایي ولسمشر د افغان هوایي ځواک د لا تجهیز او ځانګړو ځواکونو د شمیر پر زیاتوالي ټینګار وکړ او غوښتنه وکړه چې کمانډو ځواک دې تاروزی عملیات زیات کړي. ولسمشر غنی د غراس په خوست ولایت کې د ملي اردو په لیوا د روسي برید پړه د تحقیقاتو حکم هم کړی دی. دفاع وزیر طارق شاه بهرامي افغان ولسمشر او اجرایی رئیس ته وویل چې د دولت وسلوالو مخالفانو په دې وروستیو کې په اورزګان، غزنی، فراه او فاریاب کې د پراخو بریدونو هڅه وکړه خو افغان ځواکونو پر شا وتنبول. په جوزجان کې افغان امنیتي ځواکونه د دې ولایت د خماب ولسوالۍ له دیو قلا پوځي اډې څخه وتلې دي. د جوزجان والي لطف الله عزیزي نن ازادي راډیو ته ویل چې د پوځي مصلحت له مخې افغان ځواکونو دا اډه پریښې ده.
کمیته نظامی و به مشوره بزرگا و فیصله و
د وی پوزی کمیته د سیمه د مخاورو په مشوره پریکړه وکړه چې دیو قلعه اډه چې شاو خوای آبادی نشته او لری په یوې دخته کې ده چې امنیتی ځواکونو ته پر وخت مرسته هم نشي رسیدای ترڅو چې عملیاتي پلان جوړیږي د اوس وخت لپاره تخلیه شي. د جوزجان والی ویل خماب ولسوالی دوه میاشتې وړاندې سقوط وکړ خو د امنیت قومندانۍ پرسونل هلته پاتې و چې وسوالو پرې اوبه بندې کړې وې او سرتیری له ستونزو سره مخ شوي وو. د هند او پاکستان ترمنځ د همکاري د پراخولو د هڅو په ترڅ کې ټاکل شوی چې د هند حکومت دوه وزیران پروانونه کې د پاکستان او هند په سرحد کې د زیارت کوونکو سکانو لپاره د جوړ شو تاسیساتو د پرانستلو په مراسمو کې برخه واخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي خپل هندي سیاله سوشما سوراج ته د کرتارپور د تاسیساتو د پرانستو په مراسمو کې د ګډون بلنه استولې ده. ټاکل شوی چې دا تاسیسات د روانې اونۍ په پای کې پرانستل شي. میرمن سوراج قریشي ته نن په یو لیک کې د وخت د نشوالي له کبله په دې مراسمو کې د ګډون بلنه رد کړې ده، خو ویلي دي چې د غذایی پروسس د صنعت او د کور جوړونې او ښاري پراختیا وزیران به په دې مراسمو کې برخه واخلي. د پلان له مخې د پاکستان صدر اعظم عمران خان به د کرتارپور د سرحدي تاسیساتو بنسټ ډبره د نومبر په 28مه کې ایږدي. د دې تاسیساتو جوړولو هدف دا دی چې سکه زیارت کوونکي له هند څخه په اسانه لار د ګورو بابا نانک زیارت ته ورسیږي. د اروپای ټولنو مشرانو نن په بروکسل کې په خپل غونډه کې له دې اتحادیې څخه د برتانیې د وتلو معاملې تایید کړه. دا خبره د اروپای شورا مشر ډونلډ توسک د بروکسل سرمشریزي ورسته وکړه. په همدې وخت کې د لتوینیا ولسمشر دالیا گریبایسکایت ویل اروپای ټولنې څخه د برتانیې د وتلو معاملې یا بریکزټ تایید شو، خو له اتحادیې څخه د لندن د وتلو پروسه لا زیات وخت اړتیا لري. د بریکزټ د تایید شوي معاملې له مخې برتانیې به د 2019 کال د مارچ میاشت په 9 له اروپای ټولنې وځي. د بریکزټ موافقه اوس باید د برتانیې د پارلمان لخوا چې یو شمېر وکیلانو یې د مخالفت خبرداری ورکړی تصویب شي. او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون هغه مظاهرچیان وغندل چې په دې وروستیو کې له پولیسو سره شخړه کړې ده. ولسمشر ماکرون نن په خپل ټویټر ولیکل چې شرم دی هغو ته چې پر پولیسو یې برید وکړ، او شرم دی هغو ته چې د ملکیانو ژورنالستانو په وړاندې تاوتریخوالی وکړ. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت وی په پاریس کې د شنبې په ورځ په مظاهره کې شاوخوا 10,000 کسانو برخه درلوده چې له پولیسو سره په شخړو کې 19 کسان ژوبل شول او لسګونه ونیول شول.
د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا مسایل لرو. د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون په کابل ښار کې د وروستیو تروریستي حملو په زیاتوالي اندېښنه ښودلې ده.
دا واقعا د تشویش وړ دي، خلک یې تشویش ته چوي دي، او دا عملیات چې تر هغه خلک ترسره کیږي.
د دې کمیسون مرستیال عبدالحی اخونزاده او خدا چې په کابل او یو شمیر نورو سیمو کې هدفي وژنې او هدفي ترورونه د چا کار دي ل یو افغان امنیتي کارپو سره غږیدلی.
افغانستان کې زیاتره امنیت خراب کړی ده. د طالب په نوم هغه مسئول غیر مسئول مسلح قوتونه چې دي
د به هم واورئ چې په لوګر ولایت کې ملکی تلفاتو د دغه ولایت د اوسیدونکو او د ولایتي شورا د غړو اندېښنې راپارولې دي. همداشان په بهرنیو مسایلو کې اورئ چې د هند او پاکستان د پنجاب ایالتونو په دواړو خواو کې د زیارت کوونکو سکانو د تګ لپاره سرحدي تاسیسات جوړیږي. نور مسایل هم لرو. دا خبرونه مو تر 5 بجو دلار سره پاتې شي. او دا هم د خبرونه لومړی مطلب. د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون په کابل ښار کې د وروستۍ او تروریستي حملو په زیاتوالي اندېښنه ښودلې او ویلې دي حکومت باید کشفي ارګانونه پیاوړي کړي. د دغه کمیسون مرستیال عبدالحی خونزاده نن ازادي راډیو ته وویل د ملکی کسانو د ترور تر شا د ځینو نامعلومو کړیو لاس ته چې باید وپیژندل شي، خو د کابل امنیه قومندان وایي د تروریستي حملو او جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره پراخ پلانونه چمتو کړي دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د کابل د عالمانو د شورا د رئیس لترور کېدو سره سم د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون وایي چې په افغانستان کې بیلابیلې تروریستي ډلې فعالیت کوي چې حکومت یې باید په پیژندنه کې هڅې جدي کړي. د دغه کمیسون مرستیال عبدالحی اخونزاده د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملکی کسانو په ترور اندېښنه وښوده او ویل چې اړتیا ده د هیواد کشفي او استخباراتي ارګانونه پیاوړي شي چې مجرمین له جرم کولو د مخه ونیسي.
دا واقعا د تشویش وړ دي، خلک یې تشویش ته چوي دي، او دا هغه عملیات چې تر هغه خلک ترسره کیږي. زما په نظر دلته ډېر نور ګروپونه دي، تورستي ګروپونه دي چې هغه د طالب په نامه فعالیت کوي، خو د طالب مربوط نه دي. حکومت زموږ استخبارات باید په دې کې ځان لږ قوي کړي، ترڅو چې تشخیص نه شي ګروپونه، تورستي ګروپونه، او د هغو اهداف معلوم نه شي. زه فکر کوم د دغسې پیښو مخه نیول به د حکومت لپاره ګران کار وي.
دا اندېښنې په داسې حال کې ښودل کیږي چې تېره ورځ د کابل د عالمانو د شورا رئیس مولوي عبدالبصیر حقانی د کابل ښار په 1 ناحیه کې د ناپیژاندو کسانو لخوا ووژل شو. په خاطر دې هم په کابل ښار کې د سیاسي چارو په زلمی وردک او د مدني ټولنې ځینې کسان ترور شوي دي. په ورته وخت کې د کابل د امنیه قومندانۍ مسؤلین وایي په کابل ښار کې د جنایي جرمونو او ملکی کسانو د ترور د مخنیوي لپاره پراخ تدابیر نیولې دي. د دغه قومندانۍ ویان بصیر مجاهد ازادي راډیو ته وویل په کابل ښار کې د پخوا په پرتله د جرمونو کچه ټیټه شوې او امنیتي ارګانونه هڅې کوي چې د تروریستي او جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره ډېر امنیتي پوستې جوړې کړي.
در کل پلان برنامه کې پیښو است. په خاطر
د وبل په مجموع کې د لوی تروریستي او جنایي جرمونو جرمونو د مخنیوي لپاره چې کوم پلانونه جوړ شوی یو د ګډ کمیسیون جوړول دي چې د کابل وضعیت وارزوي. په نتیجه کې دیرش نورې پوستې جوړیږي چې کابل ته د داخلېدو لارې وسه. په دې نوو پوستو کې لس ملي اردو او شلې پولیسو پورې اړه لري. دی وایي په تېرو شلو ورځو کې د کابل پولیسو 123 کسان چې په بېلابېلو غیر قانوني پیښو کې ښکېل ګڼل کېده نیولی دي. مدنی فعالان وایي که حکومت د ملکی کسانو خوندیتوب ته تدابیر جدي نه کړي د هیواد پیژندل شوي سیاسي څیرې مدنی فعالان او خبریالان به خوندي نه وي.
درنو دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. وام اورېدل چې د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون غړي په کابل ښار کې د وروستیو تروریستي حملو په زیاتوالي اندېښنه ښودلې ده. په همدې مسله کې پاتې کیږو. یو شمېر افغان امنیتي کارپوهان په افغانستان په ځانګړي ډول پایتخت کابل کې هدفي ترورونه د اندېښنې وړ موضوع ګڼي. د امنیتي چارو افغان کارپوه ګل سلیمان خیل وایي پکار ده چې افغان کشفي او استخباراتي ارګانونه د دغه ترورونو د مخنیوي لپاره د پام وړ لازم اقدامات ترسره کړي. له ښاغلي سلیمان خیل سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړي او په سر کې ورنه دا پوښتلی چې دا ترورونه وژنې د چا کار کیدی شي. نوموړی وایي
افغانستان سرحدات آزاد سرحدونه دي او د پاکستان سره 2600 کیلومتر موږ سرحد لرو. دا محفوظ نه ده، دا امنیت دې نشته، کنټرول په دې نشته، نه لرو په دې کنټرول. حاصل خیال دریمه خبره دا ده چې افغانستان کې زیاتره امنیت خراب کړی ده د طالب په نوم. هغه مسئول غیر مسئول مسلح قوتونه چې دي د زورواکو په چارج کې دي، د زورواکو په وخت کې دي، نو دوی هغه کوي. دغه هم زیاتره د طالب په نوم هم ډېر خطرناک اعمال اجرا کوي، لکه څنګه چې کندوز د دوی په وجود کې سقوط ورکړل شو. غزنی کې هم زورواکان دي، حتی غزنی ته خو او مالستان ته خو او جمهوری ته خو اوس د فاطمینو په نوم هم خلک تنظیم شوي دي، رالیږل شوي دي دلته غ دي. نو دغه وضع د افغانستان ډېره مهمه وضع ده، ډېره خطرناکه وضع ده. او
مخالفین چارواکي وژل کیږي، سړی به وایي چې ځینې زورواکي کړی دي یا مثلا د بهر پلانونه دي. ولې دا چې مثلا د کابل د عالمانو شورا رئیس وژل کیږي، دی مثلا یو عالم دی، دین دی، د وژنه فکر کوي چې دا چا کار کیدلی شي؟ دا ترورونه
همدې نقطې ته زه وزر ته راتلم. په افغانستان کې هغه علما چې د قرآن او د حدیث په رڼا کې دغه جنگونه دغه ترور مخالف د شریعت ګڼي، او هغه د دولت علما ګڼي او دوی له منځه وړي، او سیاسیون هغه سیاسیون چې افغانستان ته تحلیل د امنیت تحلیل او د کوي او د دوی د اعمالو مخالف دي، د مخالفینو هغه هم نخه کوي ترور کوي. دا د افغانستان دولت لپاره ډېره خطرناکه او ډېره مهمه ده. باید دې لپاره افغانستان دولت او کشفي ارګانونه تدابیر ولري.
څه تدابیر باید څه وشي ستاسو په نظر باندې؟
ګوره دا د افغانستان دولت لپاره دا لازمه ده چې هر حوزه باید هغه څوک چې مسؤلیت خپل حوزې لري، مشهور اشخاص، علما او سیاسیون او د وطن طرفداران، هغه باید نشانی کړی وي، هغه باید تر کنټرول لاندې نیولی وي، هغه باید د امنیت لاندې نیولی وي. هغه ته داسې دستور باید ورکړل شي چې هر چیرې دي باید امنیتي او حوزه د امنیتي حوزه په جریان کې اچولی وي، دوی چار چیرې سي تر څو د امنیتي حوزې تر کنټرول لاندې وي.
درنو دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د امنیتی چارو افغان کارپوه ګل سلیمان خیلو چې په کابل کې د وروستیو ترورونو په اړه زموږ له همکار اجمل تورمان سره مرکه کوله. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي په دغه هیواد کې یو شمېر سیاسیون، حکومتي چارواکي او د پارلمان وکیلان د قانونو په پروژو کې دخیل دي. دغه وزارت سرپرستی وزیر نرګس نهان نن په یو خبری غونډه کې وویل چې په افغانستان کې حکومتي چارواکي او د پارلمان وکیلان هم سیاست کوي او هم تجارت. خو د افغانستان د ولسي جرګې منشي مرداد نجر بی دا خبر ردوی وای اغلی نهان زکه دا تور لګوی چې ولسی جرګې د باور رایا تر لاسه نکړه. نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر نرګس نهان وای یو شمیر لړپوړي حکومتي چارواکي د ملي شورا غړي او سیاسون د قانونو په ګډون په ځینو لویو ملي پروژو کې دخیل دي چې دا دشته پالیسیو خلاف عمل دی. اغلی نهان دغه څرګندونې د یک شنبه په ورځ په کابل کې پیو خبري غونډه کې وکړه.
د له بعد مرغه په افغانستان کې یو بل تاریخ حقیقت دا دی چې یو شمیر د پارلمان غړي لوړ پوړي حکومتي چارواکي د کابینې غړي او هغه کسان چې په لوړو دولتي درو کې په کار بوخت دي نه یوازې د قانونو بلکې په نورو سکتورونو او سترو ملي پروژو کې کار کوي، یعنی هم سیاست کوي او هم تجارت. په دې برخه کې واضح پالیسی شته چې یا د سیاست وکړي او یا هم سوداګري.
هغه نهان دغه خبرې داسې مهال کوي چې مخکې تر دې په غیر قانوني توګه د قانونو په کیندلو کې هم د ملي شورا د یو شمیر غړو زورواکو او چارواکو په اړه ویل شوی دی. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت دغه شان د یو کمپیوټري سیستم د جوړیدو خبره هم وکړه چې د دې لارې به له خلکو او حکومت سره د قانونو په برخه کې معلومات شریکوي او د لاس کلونو شویو تړونونو د عوایدو په تړاو به هم معلومات په دغه سیستم کې ځای پر ځای کړي. د دغه وزارت چارواکي وایي چې یاد بنسټ به له دوی سره د پروژو د پلي کېدا او روڼتیا په برخه کې مرسته وکړي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو له مخې په لسو وروستیو کلونو کې 911 تړونونه شوي چې ډیری کوچنۍ پروژې وي او په 2014 کال کې د کیندل شویو قانونو له درکه ترلاسه شوي عواید 900 میلیون افغانۍ وو چې اوس د شمیر 2.2 میلیارد افغانیو ته رسیدلی دی. خو د افغانستان د ولسي جرګې منشي میرداد نژبي ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملي شورا په ځانګړي ډول د وکیلانو په اړه د افغانستان د قانون وزارت څرګندونې بې بنسټ وګڼلې. دای وای د قانون او پټرولیم سرپرست وزیره نرګس نهان ځکه دا څرګندونه کوي چې له ولسی جرګې نه د باور رائے وانه خسته.
هغه خبره چې زه کوم دا چې د قانون او پټرولیم سرپرست وزیره د ملي شورا د غړیو له لوري د باور رائے وانه خسته نو ممکن یو ارخص قضاوت یې کړی وي.
که څه هم د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د قانون په برخه کې د سولګونه قانوني تړونونو خبره کوي، خو مخکې تر دې د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ یو شمیر مدني ټولنو او آن د افغانستان د مشرانو جرګې غړو په دغه هیواد کې په پراخ ډول د قانونو د غیر قانوني کیندو په اړه اندېښنې ښودلې دي.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري که غواړي دا نور مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړي، پته مو ده ازادي راډیو ډاٹ کام. په لوګر ولایت کې ملکی تلفاتو د دغه ولایت د اوسیدونکو د ولایتي شورا د غړو اندېښنې راپارولي. د لوګر د ولایتي شورا مسولین وایي په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات زیات شوي چې لاملې ملکی وګړو ته مرګ ژوبله وړي. په همدې حال کې د لوګر والی وایي د ملکی وګړو مرګ ژوبله ورته د منلو وړ نه ده او د مخنیوي لپاره یې هلې ځلې روانې دي. نور حال خان محمد سیند راکوي.
د لوګر ولایتي شورا په دغه ولایت کې د ملکی تلفاتو په زیاتېدو اندېښنه ښیي او وایي چې له هرې ممکنې لارې نه باید د دغو تلفاتو مخه ونیول شي. د لوګر د ولایتي شورا مرستیال عبدالولي وکیل د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه ولایت کې په دوو پرله پسې عملیاتو کې سباندې لسو ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. خاغلی وکیل وایي د دغه وضعیت دوام د یوې لورې په ګټه هم نه دی او ناوړې پایلې به ولري.
په دې وروستیو کې په لوګر کې د ملکي تلفاتو د وژنې او د هغوی د سپګرۍ ګراف مخ په لوړېدو ده. یو بازک پیښه د شارا عمومي لارې جنجالونه، بېګا شپې د پادخه شانی جنجال، پرون ورځ په التمور کې د کوچیانو مسله چې شپږ تنه پکې وژل شوي دي. لوګر ته یوه اندېښنه پیدا کړې ده او ملکیان متضرر دي. د ملکیانو د وژنې په برخه کې دې په خاص پاملرنه وکړي.
دغه اندېښنې په داسې حال کې را پیدا کیږي چې د لوګر د ولایتي شورا د مسؤلینو په خبره د دغه ولایت د پل عالم اړوند د پاتخوا بشهانه په کلی کې د امنیتي ځواکونو د یک شنبې د شپې په عملیاتو کې سلور ملکی کسان وژل شوي او یو شمېر امنیتي ځواکونه له ځانونو سره بیولې دي. تیرونه هم د دغه ولایت د محمد اغې ولسوالۍ اړوند د اب بازک په سیمه کې په ورته عملیاتو کې و ملکی کسان وژل شوي او ګنټه پین شوي و چې دغه عمل د لوګر د اوسیدونکو خبرګون راپارولی و. د لوګر ولایتي شورا وایي د دغه ولایت د التیمور په سیمه کې په یوې بل امنیتي پیښه کې شپږ کسان وژل شوي او درې ټپیان شوي دي. مخکې له دې هم په دغه ولایت کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړو او عملیاتو کې د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې خبرونه خپاره شوي دي. د لوګر والی انور خان اساغزه په دغه ولایت کې د ملکي کسانو مرګ ژوبله یو ستونزه ګڼي او وسلوال طالبان هم په کې ښکیل ښیي.
مشکل ټول مخالفین د داسې ځای څخه د خپل عملیات سازماندګي چې هغه د کورونو څخه یا د جوماتونو څخه په دې کې مخالفین هم لري. یو هیات ما استولی دی، معلومات به کوم، وروسته به جدي اقدام کوم. په هر شکل د اشکالو چې باید د ملکي تلفاتو مخنیوی وشي. سپینزره سپینساری کوچنیان وژنه د اسلامیت څخه ډیره خبره ده، د انسانیت څخه ډیره خبره ده.
بل خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی هغه سیمه چې ملکی کسان پکې وسیږي د مرچل په توګه نه کاروي او د خلکو ژوند ته پام کوي. لوګر د کابل ولایت په جنوب کې پروت یو نامنه ولایت دی چې وسلوال طالبان پکې فعال دي.
و موریدل چې په لوګر ولایت کې ملکی تلفاتو د دغه ولایت د اوسیدونکو د ولایتي شورا د غړو اندېښنې راپارولې دي، خو دا یوازې لوګر نه دی، په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د افغان پوځیانو د پوځي عملیاتو پر مهال د ملکیانو د مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل شوي دي. په ځینو ولایتونو کې حتی په دمدی مسلې په ضد باندې یو شمېر خلکو مظاهرې کړي دي. دا چې علت څه دی، دوی د پوځي عملیاتو خصوصا هوایي عملیاتو تجربه نه لري، که استخباراتي معلومات سم نه ورسیږي. په همدې اړه صالح محمد صالح د سیاسي مسایلو له تحلیلګر مجیب الله شریف سره مرکه کړې او په پیل کې درې په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو اصلي علت پوښتلې ده.
د ملکی تلفاتو د زیاتېدلو څو مهم علتونه دي. یو مهم علت یې دا دی چې په اکثریتو ځایونو کې چې زموږ نظامي قواوې عملیات کوي، دغه عملیات په داسې کره معلوماتو باندې نه وي ولاړ چې هغه په حقیقي ډول باندې د نظامي پلان لپاره په کار کې. دوه مهم علت دا دی چې په اکثریتو ځایونو کې چې کله دوی غواړي خپل هدف ته ځان ورسوي، اولویت او لومړیتوب دا نه وي چې ملکی تلفاتو مخنیوی باید تر هر څه لومړی وي، د هغې نه وروسته هدف ته ورسېدلی شي. دوی په اکثریت داسې ځایونو کې چې هغه د استوګنې ځایونه دي، په هغې کې په داسې شکل باندې عملیات اجرا کوي چې هدف تر هر څه لومړیتوب لري.
دغه معلومات چې دوی ته رسېږي، دغه استخباراتي اطلاعات دوی څنګه کره کولی شي؟
دوی ډېر په اسانۍ باندې دا کره کولی شي. اول دا دی چې د کشفي معلوماتو یا په اصطلاح د استخباراتي معلوماتو د غورچانګ لپاره د مختلفو ذرایعو نه کار واخلي. یوه مسله. دوهمه مسله دا ده چې کله دوی په یوه ځای کې د لومړي ځل دپاره په استخباراتي معلوماتو کې درواغ یا دومخی ترلاسه کی، په هغه منبع باندې یا په هغه مصدر باندې باید بیا تکیه ونه کړی شي. او دریم دا دی چې همیشه د عملیاتو په ارتباط د استخباراتي معلوماتو په غورچان کې دې ته هم نظر وشي که دا خو به د تربګینات شخصي دښمنیو نورو رقابتونو په اساس باندې دوی ته نه وي ورکړی شوي.
په کندز کې په دغسې یوه پیښه کې د ملکي تلفاتو له واقعې نه وروسته افغان حکومت د هغو کسانو په وړاندې د جدي اقداماتو خبره کړې وه چې د دغسې ملکي تلفاتو مسؤلان دي، خو په ننګرهار ګر پروان او نور ولایتونو کې دا مسله بیا تکرار شوه. فکر کوي چې حکومت د عاملانو په وړاندې اقدامات نه دي کړي که دا مسله ورته جدي نه ښکاري؟
تر زیاته بریده پورې چې په دې مختلفو ولایتونو کې ما عملیات وڅارل او د وردګو له ولایت نه نیولي وو، دلته نظامي مسؤلینو ته چې کله داسې شنه رڼا ورکړی شي چې عملیات باید زیات کړی شي او وسلوال مخالفین باید وځپلی شي، دوی دا عملیات په داسې بې کنټروله او په داسې بې پاملرنې شکل باندې زیات کړي چې اکثره وخت د ملکي خلکو ژوند او د ملکی خلکو مالی شتمنیو ته پکې زیان واړوي. او د هغې نه وروسته حکومت بیا ډېر کوښښ کوي چې د دې نه ځان وباسي، اما هغسې کره شواهد او مدارک د دوی مخې ته پراته وي چې ولس یې د دروازې مخې ته ولاړ وي او ورته وي چې راشه وګوره چې زما کور دی د ملکي په صفت ړنګ کړی نه دی او داسې نظامي په صفت چې ستا په مخالفت کې ولاړ وي.
وخت نا وخت افغان چارواکي نظامي چارواکي تور لګوي چې د دولت وسلوال مخالفان د ملکیانو په کورونو کې پټیږي او له هغه ځایه اندښتونه کوي، نو دوی مجبور کیږي چې بیرته ځوابي اقدام وکړي. دا مسله څومره رول لري؟
لدې هیڅ کله سترګې نه پټیږي. هغه مخالف وسلوال چې وسله یې په غوي یو ملکی کس هغه ته نشي ویلی چې زما د کور د دیوال نه او یا زما د انګړ نه مسلحو قواو باندې ډزونه مه کوه، او همدا ډول نشي کولی چې خپله بېوزلي د وسلوالو قواو د حملې په حالت کې د هغوی نه وژغوري. نو اصلي مسله خو په دواړو حالتونو کې عام ولس ته جوړه ده.
درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د سیاسي چارو افغان کارپو مجیب الله شریف چې په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په علتونو غږیده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سام یو سیمه ایزه مسله د هند او پاکستان د پنجاب ایالتونو په دواړو خواو کې د زیارت کوونکو سکانو د تګ لپاره سرحدي تاسیسات جوړیږي. دې اقدام ته د دواړو رقیبو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د خیګڼې د یوې حادثې په سترګه کتل کیږي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د هند او پاکستان ترمنځ د همکارۍ د پراخولو د هڅو په ترڅ کې ټاکل شوی چې د هند د حکومت دوه وزیران په روانه اونۍ کې د پاکستان او هند په سرحد کې د زیارت کوونکو سکانو لپاره د جوړو شویو تاسیساتو د پرانیستو په مراسمو کې ګډون وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د شنبه پر ورځ وویل چې خپل هندۍ سیالې سوشما سوراج ته د کرتارپور د تاسیساتو د پرانیستو په مراسمو کې د ګډون بلنه استولې ده. ټاکل شوې چې دا تاسیسات د روانې اونۍ په پای کې پرانیستل شي. د راپورونو له مخې میرمن سوراج ښاغلي قریشي ته نن د نومبر په 15مه نیټه په یوه لیک کې د وخت د نشتوالي له کبله په دې مراسمو کې د ګډون بلنه رد کړې ده. خو ویلي دي چې د غذایی پروسس د صنعت او د کور جوړونې او ښاري پراختیا وزیران به په دې مراسمو کې ګډون وکړي. د هند او پاکستان اړیکې له هغه راهیسې چې پاکستان تاسیس شوی دی تل کړکېچن و. دوی درې جګړې کړي چې دوه یې د کشمیر پر سر وي او اوس هم په دې لانجمنه سیمه کې د دواړو هیوادونو پوځي ځواکونه وخت ناوخت نښتې سره کوي. د پلان له مخې د پاکستان صدراعظم عمران خان به د کرتارپور د سرحدي تاسیساتو د بنسټ ډبره د نومبر په 28مه نیټه کېږدي. د دې تاسیساتو د جوړولو هدف دا دی چې سکه زیارت کوونکي له هند څخه په اسانه لاره د ګورو بابا نانک زیارت ته ورسیږي. د هند حکومت په همدې سیمه کې په خپل قلمرو کې د سرحدي تاسیساتو د یوې ودانۍ او سړک د جوړولو پلان د تیرې پنځشنبه په ورځ تصویب کړ څو د دواړو هیوادونو پنجاب ایالتونه سره وصل کړي. پاکستان د هند دا اقدام ستایلی دی. لسګونه زره سکان هر کال په پاکستان کې د بابا نانک د قبر د زیارت لپاره له هند څخه پاکستان ته ځي. د اوسنی پاکستان په اړوندو سیمو کې پخوا خورا زیات سکان اوسېدل، خو په 1948 کال کې د هند له تجزیه وروسته ډیری هند ته کډه شول او یوازې څو زره تنه په پاکستان کې پاتې شول. د سرحد په دواړو غاړو کې د دې پروژو لرغونې سره د ډیلی او اسلام آباد د اړیکو د ښېګڼې هیلې بیا ژوندۍ شوې. ټاکل شوې وه چې په سپتمبر میاشت کې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په څنډه کې سره وګوري، خو د دې خبر د اعلان په سبا په کشمیر کې د هند د سرحدي ځواکونو د یوه سرتیري له وژل کېدو وروسته هند دا لیدنه فسخه کړه.
زموږ غږله ازادي راډیو ناوري اوس هم یو نړیواله مسله تر اوږدو خبرو اترو او مخالفتونو وروسته د اروپایي اتحادیې مشرانو لدی اتحادیې د برتانیا د وتلو دوه مهم سندونه نن تصویب کړل. دغه سندونو په تصویبېدو سره د راتلونکي کال په لومړیو کې د برتانیا د وتلو پروسه عملی بڼه خپلوي. په دې اړه تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د اروپایي اتحادیې مشرانو هغه دوه مهم سندونه تصویب کړل چې لمخې راتلونکي کال برېټانیا له دې اتحادیې ووزي. د اروپایي شورا مشر ډونالد توسک نن په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې د 28 غړو د مشرانو تر غونډې وروسته چې څه کم یو ساعت دوام وکړ دغه اعلان وکړ. تر غونډې وروسته د لیتوانیا ولسمشر دالیا ګریباوسکیا وویل د بریکزیت موافقه تایید شوه، خو د بریکزیت د وتلو پروسه به ډېر وخت ونیسي. د اروپایي اتحادیې مشرانو نن په بروکسل کې په سرمشریزه کې یو 1550 مخي سند چې له دې اتحادیې د برېټانیا د وترو د شرایطو جزئیات پکې شامل دي او هم یو سیاسي اعلامیه تصویب کړل. د تصویب شوی سند له مخې برېټانیا د راتلونکي 2019 کال د مارچ په 9مه له اروپایي اتحادیې ووزي، او په تصویب شوی سیاسي اعلامیه کې هم د لندن او بروکسل ترمنځ د راتلونکو اړیکو او ګډو اهدافو په اړه موارد روښانه شوي دي. خوله دې سره سره دغه سندونه د برېټانیا د پارلمان لخوا منظوري ته هم اړتیا لري. په پارلمان کې د میډیا محافظه کار ګوند په شمول یو شمېر غړو بیا ویلي چې دوی باید دغه سند پر ضد رای ورکړي. د برېټانیا صدر اعظم تریزا مې په یو لیک له ولس څخه په مستقیم ډول وغوښتل چې د هغې موافقې ملاتړ وکړي چې حکومت د اروپایي اتحادیې له چارواکو سره پرې خبرې کړي دي. میول دغه موافقه د برېټانیا لپاره یو روښانه راتلونکی خوندي کوي او له اروپایي اتحادیې وتل به د ټول هیواد د روغې جوړې او نوي کولو لپاره یو نوی مرحله وي. د بروکسل اثر مشریزه وروسته له هغې ډاډمنه شو چې په وروستیو شیبو کې د مادرید د غوښتنو په اړه چې د جبل الطارق د راتلونکي په اړه د خبرې وشي یوه موافقه ترلاسه شوه. تر دغې موافقې وروسته د هسپانیا صدر اعظم له خپلې هغې خبرې په شا شو چې ګواښې کړی و چې که د جبل الطارق د راتلونکي په اړه خبرې ونه شي دی به د بریکزیت موافقه ویتو کړي. په شوې موافقه کې برېټانیا او د اروپایي اتحادیې چارواکو په دې اړه هسپانیا ته لیکلي ضمانتونه ورکړي دي. جبل الطارق چې څه کم 1 کیلومتره مساحت لري او د ایبیریا د ټاپو وزمې په جنوبي څنډه کې پروت دی، څه باندې 300 کاله مخکې برېټانیا له هسپانیا سره د جګړې په ترڅ کې لاندې کړی دی.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب @ rfeerl.org.
درنو دوستانو زمون غاګل ازادي رادیو ناوري ازادي رادیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې په 0.15 د اف ام په صفه او همدارس په منځنۍ صفه 12.9 په ټوله سیمه کې رڼا اوریدل شي. اوس هم 4:13 شو د کابل په وخت. رضوان مراد راغلی دی، دا به د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کړي.
په کابل کې نن یو شمېر کسانو د وسلوالو د غیر مسؤولو وسلوالو د یو قومندان د نیول کېدو په اعتراض کې مظاهره وکړې. خو د کابل پولیس وایي چې په دشتي برچی سیمه کې نن یو شمېر کسانو د امن نظم د اخلال هڅه وکړه او د مظاهرې په نامه پر پولیسو ډزې وکړې او امنیتي پوستو ته اور ورته کړ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله نن دفاع وزارت د سوق او ادارې له مرکز څخه د کابل او ولایتونو د امنیتي ادارو له مشرانو او قومندانانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. په جوزجان کې افغان امنیتي ځواکونه د دې ولایت د خماب ولسوالۍ له پوځي اډې څخه وتلي دي. د جوزجان والی لطف الله عزیزي ازادي راډیو ته ویل چې د پوځي مصلحت له مخې دا ګام پورته شوی دی. هند او پاکستان ترمنځ د همکارۍ د پراخولو د هڅو په ترڅ کې ټاکل شوی چې د هند د حکومت دوه وزیران پر روانه اونۍ کې د پاکستان او هند په سرحد کې د زیارت کوونکو سکانو لپاره د جوړ شوو تأسیساتو د پرانستلو په مراسمو کې برخه واخلي. د اروپایي ټولنې مشرانو نن په بروکسل کې په خپله غونډه کې له دې اتحادیې څخه د برتانیې د وتلو معامله تایید کړه. او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون هغه مظاهره چان وغندل چې په دې وروستیو کې په پاریس او یو شمېر نورو سیمو کې له پولیسو او عامو خلکو سره شخړې کړې دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
سلامونه. د هم سپورتي خبرونه ټاکل شوی چې نن د افغانستان د فوټبال د انجونو ملي لوبډله د ایران د انجونو د ملي لوبډلې په وړاندې د سیالۍ میدان ته ورشي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو مخې دا د فوټبال د مرکزی آسیا په سیالیو کې د افغانستان د انجونو د فوټبال د ملي لوبډلې دوهمه لوبه ده. د سیالۍ په ازبکستان کې روانې دي. افغانستان په روانو سیالیو کې خپله لومړۍ لوبه د ازبکستان په وړاندې په لوی توپیر بایللې ده. افغانستان به له ایران وروسته له قرغیزستان او تاجکستان سره هم لوبې وکړي. افغانستان د دریو نمرو په لرلو سره د دغو سیالیو د جدول په سر او افغانستان په آخر ځای کې قرار لري. د غور په ولایت کې د میرمنو ترمنځ د فوټبال غوره لیگ سیالۍ پیل شوې. د غور د فوټبال فدراسیون وایي چې دا لیگ د دغه ولایت د پوهنې ریاست په همکارۍ ترسره کیږي. د یاد فدراسیون د معلوماتو مخې په دغه لیگ کې د میرمنو شپږو لوبډلو ګډون کړی دی. د فوټبال د غوره لیگ د سیالۍ تر یوې اونۍ دوام کوي چې په پای کې به یې اتله لوبډله د هغه ولایت غوره لوبډله اعلان شي. او د کرکټ د لسوریز یا ټیټن سیالیو په لړ یو لسمه لوبه کې نن د کیرالا کینګ او راجپوت لوبډلې دیو بل پړاندې ولوبېږي. یا د لوبه د افغانستان په وخت د ماښام په 6:30 بجې په شارجه لوبغالي کې ترسره کیږي. افغان محمد شهزاد په راجپوت لوبډله کې لوبېږي چې په روانو سیالیو کې د تیز لوبې د کولو له امله د مینوالو او د کرکټ د تبصره کوونکو په زړونو کې ځای پیدا کړی او سوري کډونه هم جوړ کړي دي. د دې سیالیو په لسمه لوبه کې چې تیره شپه د ترسره شوه، بنگال ټایګرز لوبډلې بیا پنجاب لیجنډ لوبډلې ته په لوی توپیر ماتې ورکړه. د سیالۍ ټاس یا پچا پنجاب لوبډلې وګټله او په ټاکلو 10 اوورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو پاویا منډې وکړې. په مقابل کې بنگال ټایګرز لوبډلې یاد هدف د سیالۍ په 6 اوور کې پوره کړ او دغه سیالۍ وګټله. د لوبې غوره لوبغاړی افغان مجیب ستران وټاکل شو چې په 2 اوورونو کې 10 منډې ورکړې وې او د پنجاب 2 پیاوړي لوبغاړي وسوځول. او لنډه دا چې د خزینه نړیوال جام سیالیو اتلولي هم د آسټرالیا لوبډلې له انګلینډ څخه وګټله. د ورځې خبرونو پای
واصل وسالو چې د ورزش نړۍ خبرونه یې وړاندې کړل. درنو دوستانو، زموږ دا نیم ساته خبری خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. راتلونکي نیم سات د انصاف په لټه کې او د ورکو شویو عزیزانو خبرونه ته ځانګړی شوی دی. ازادي رادیو سره پاتې شئ.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بری دي، نمې څوک ما پرې داوري. خدای راستي کوز ما د یت سر نوښته
خو مسؤلین څوای
کوتي ازري په ویډرک وای ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پکې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د دې اونۍ د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د هرات له ولایته د بهاودین په نامه یو کس ټلیفون کړی چې حکومت ورسره د هرات ولایت د شهیدایي په کم کې د یوې نمرې ځمکې د ورکړې وعده ورکړې وه. د یوې پیسې هم تحویل کړي خو څلور پنځه کاله کېږي چې ځمکه ورته نه ده ورکړل شوې. دغه ستونزه مو د هرات ولایت د چارواکو غوږ ته هم رسولې ده.
د انصاف په لټه کې
ورور نوم د سید او د کومه ځای د ټلیفون کړي؟
نه، بهاودین د هرات ولایت د شهیدای د کمپ نه درته مخاطب یم ورور.
مشکل هم سو
مشکل مې دا ورور چې موږ د شهیدای مهاجر چې تقریبا په شپږ اته یم کال کې د دولت خوا په دغه کمپ سرویس و دې ته پر کولې و رمزکه ورکړه سولې چې د خلک به دغه ځای باری ریال تلور د غره په ځای خیر شهرک به مهاجرو په نامه جوړ کړي ورته چا شهرک ته بځي او هر کور به شل شل زر روپۍ د خپل د نمرې قیمت تحویلوي. خلکو پیسې درلوستلې، بعضو ورکړې، بعضو ناوخته سو سره وځنېدلې، خو هر چا تعرفې د دولت د طرفه ورکول کېدلې. موږ تعرفې راکړل سولې، پیسې مو په درو نوي کال کې تحویل کړلې. څلور کاله کېږي دغه زموږ پیسې هم اخیستې دي، هغه نمرې مو هم نشته. اوس څو وار مارزې کړي، والي صاحب ته مارزې کړې ده، ښاروالۍ ته مارزې کړي، شورای ولایتي ته مو کړي، هر ځای ته چې تللي څوک پر خبره غوږ نه نیسي. نو دا څلور کاله کېږي ورور نه پیسې راکوي، نه مو د هغه مځکې درکستا او د دې ځای نه امدادي خلکو لودران ګای وخت راځي د اسرایونه نړۍ چې د هغه ورځونه شاید په اخبارو تلویزیونو کې تهلیدلي چې د خلکو اسرایونه نړولي والا نومر ته پیسې هم نګرا کړی نه کوم نشته سرایم سبا او بل سواره باندې نړی وای بار کوي. نو موږ څو کومر چاره دا دی دولت یا غزون ذکر معلومه کی یا دی غزون اخیستې پیسې به ترا کی به زار مر د غزای نه باری جوړ څخه سبا را باندې نړی ما شمان مترلاند کیږي شته مترلاند کیږي وینو یا دغه درا توای د امریکا تشتانان راځي اختانو نه را کی وای بار کی کاکاب دولت هم پیسې ورکړي نه کوي دار کی زې خپل پر لار باندې دا سره توای
اوس چې دغلت پراته استې دزم کې د چا دی
دا چې فراتوی داغه د شهدا د دولتي ملک په خوا بیا وایده ورکړی دی او خلکو ته اخستې سوې دي. خلکو اخستې دي هغه خلک چې اوس مر پر فراتوی هغه خلکو اوس راځي ځان ته ځای جوړوي د ازمر د سراوی منطقې چې د ازمر د لګیان چې موږ ژوند پر کوو. دولت دغه په بدل کې موږ سال تم ذکر راکړه د ام ذکر دي خلکو ته تعویل ول څو موږ سال ته شهر راکړه چې ذکر راکړي هغه خلکو ته چې ورکړی دی هغه شهر راکاغه هم تر اوسه پوری وبې نسته او کار کتارې ډیر کم دی او هغه خلک دي خیر بیا هم نمره ورکړه سي د موږ نن نمره ست نه شي څلور کال کې چې پیسې هم راځي نه اخستې چې ورسو وایا وای ته پیسې نه واخه تعویل کړی دي یا وای ست چې نمرې وروره کولاړې اوس ولې نسته درکې نسته چې نمرې مو چا اخستې دي اچھا اخرت سے نمائندہ خوری لچانو نمائندہ تے چوہ وے اگوے پشاروالی کی ور ور چے پسوے شاروالی کی پسوے دے ہتا دو ولایت میں مکتوب ور وڑے دی شاروالی تے سیکٹری خصوصی تکنیکی ور دوا اگو ما تے جواب را کی چور دل ور تے میں مکتوب سے کی سادہ ولایت کو ما تے مکتوب را وڑے دی نو دس خبر رات کی
سو کال کی چ بدغ سیما کے پراتا استے
ستاسو شیش کې زخ پر تقریبا 85 راغله اندل ته پیرات کې ژوند کوم تقریبا دا لري څو کال کې د 12 کال کې ژوند ته پراته یو
دلته مې څو کوټې موټې خوب هم جوړې کړې کنه
کوټې خو مې جوړې کړې د طالبانو د وخت جوړې کړې کوټې دی په هغه کمپ دا په خوا په هغه کمپ کې پراته یو دغه کوټو په بدل کې موږ هغه نمرې راکولې پیسې رانه واخستلې نمرې هم نه دی راکړې تر اوسه پر هیڅ هغه قوا اسنادونه هم پلاس کې لرو تعرفې د بانک موږ پیسې ورکړي دولت خپل تعهدنامه راځنه اخیستې ده هغه هم پلاس کې لرو دا ټول اسنادم لرو خو وايي نمرې مو نشته کاکایا نماینده خورلې یا شاروالۍ څه پکړي دي موږ بالا دغه درکه موږ نشته کولای چې څه پکړي دي وايي وسې په منتظرینو کې هر وخت ته ته بیا فرمان راغی بل فرمان هم نه راځي موږ چې دغه د باز خلکو چې پښتنه کوي چې هغه په دولت کارمندان دي په قانون فوج هغه راته وايي چې ورور ستا حق دلته دی هر چا چې تلف کړی دی تلف کړی دی خلاصه هغه خپل نوم نه اخلي زموږ نوم نه اخلي دغه کار سوی دی هغه چار چا کړی دی ورور خپل حق دی دلته دی په دغه شهر کې د ماجرونو په نامو پیسې تحویل کړي دي ټول د شهر کا اسناد د ماجرونو په نامه دي او موږ ته نه د مزک ستر اکستانه د پیسو
تاسو د کوم ځای دلته راغلی یاست
زه خپل د بادغیس ولایت د مقر د ولسوالۍ یم
د ایران یا د بل ځای نه خو نه استي راغلی
نه موږ داخلي مهاجر او بې ځای شوه ولو دلته راغلي ولو بیا د خلکو ته داسې دولت ځکه ورکړل نمرې ورکړې بیا دا پیسې ورنه واخیستلې په بدل کې داسې مشکل لرو وروره دغه مشکل دغه
داسې اصول شته چې داخلي بې ځای شوه ته هم کورونه ورکي نمرې ورکي
خو دا په هغه موسم کې دغه کار وسو په هغه 86 کې د حامد کرزی چې رئیس جمهور په هغه موسم کې دغه کار وسو چې امر ورکړل چې د دولت د خلکو تر مابین یو جنجال راغی چې د کورونه پر خلکو نه ورته د خلکو جنجال وکړي ول ستل سفر د خلکو زخمیان سول د دولت امر وکړي چې د خلکو ته د ځمکې ورکړي سیال تر شهر کورته جوړ شي
نو بادغیس ولایت کې تاسو خپل کورونه لرل
یا ال تمرید زاین لرو ورور نه ملک لرو نه سرای لرو نه مزک لرو نه زای لرو ریت نه لرو مردا چې کوچی خلګه ول ال تدل ترالو پراته ول دل
استاس غختنه وسه ده
زمور غشتنه دغه د دولت دغه زمور پیسې چې راځنه اخستې دغه زمور نمرې دی په دغه شهر کې چې دا د شهیدای د کمپ وشاته دی د زمور نمرې دی دلته راکی دا یو غشتنه مدل بل غشتنه مو ده چې د زمور زایونه را باندې نړوي دینه د زمور سیل دا چې اسنه دی شی خوراکي چې څورڅو دغه زمور د نمرو معلومات کیږي چې په مور څو کار ونه لري د زمور سرایونه را باندې چفانه کې د ځمکې تشتنان او مستوي بار کئی مرد است اسرائیل نه نړو ته دا څه مشکل مده مرد دا خواهش مده وښتنه مده
دا غزمه که هو تاسو چې اوس پکې پراته است دا خو شخصي ده د چا په اجازه مدل تاړولی
دا د طالبان په حکومت په وخت کې دا کمپ جوړ شوی وو دا په هغه موسم کې دا کمپ جوړ وو دا کورونه جوړ وو دا هر سره چې راغی دلته واړوله په دغه ځای کې پراته و دا خلګ ور باندې پراته و د امزکه خرڅه سوی ده بیا پر چا باندې چې خرڅه کړی ده هغه د نقشې درګات څخه خرڅه سوی ده بیا نو وس د خلګو چې راځي دا دولت مستول چې د امزګي چار شاخص چې دا و خلګو سره ادا شي د نمائندګانو سره خبري وکړي چې په بدل کې دالت ته تمزګه درکول کیږي ته بده د خلګو مزګه ورپریږدي نو هغه مزګه خو دولت مرجني پیسې د هغه مزګه په بدل کې واخستل هغه مزګه هم نسوله و پیسې مرجني اخستې دي ګاموم باري په زور کني پر ځانې په زور سرنجر ودري اسکر سره ولاړ دي خلګو سره یې پر چپکی بس
د انصاف پلټکه
دغه ستون زمو د هرات د والی لویاند خاغلی جیلانی فرهاد سره شریک کړه خاغلی فرهاد د هرات ولایت د بهاودین په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې حکومت ورسره تقریبا 15 کال د مخه په شهیدای خارګوټیا پارک کې د یوې نمرې ځمکې د ورکړې وعده کړې خو دی وایي 15 کال د مخه د ځمکې پیسې هم تحویل کړې اسناد په لاس لري او موضوع تر شاروالۍ پورې هم رسیدلې ده خو ځمکې پسې سرګردانه دی ستاسې نظر مو غوښت
موږ ډېره هڅه کوو د هرات ولایت کې چې دا بې ځای شوي خلک زموږ هموطنانو ته مناسب بشري کومکونه برابر وایي دوی ته توضیح کړو همدا چې به دوی ته د مسکن مشکلات چې اوس دوی په هغې کې مخامخ شوي دي دوی ته هم انشاءالله د شروالي لخوا دغه مشکل حلوو و دوی ته مناسب او ثاني مرسی او د مسکن امکانات برابر نشي
یعنی دو باید مایوس نشي
اصلا د مایوسیت خبر نشه ځکه چې د هرات مسولین د شهروالي د هرات ولایت مسولین چمتوال دي چې دوی ته هغه انساني مرسی چې پخه کوله اوس هم ادامه ورکړي
دوی وایي چې مونږ ته په شهیدای پارک کې پارک د یو سیمه د شهیدای په نامه هلته مونږ ته د ځمکو وعده راکړ شوی و تقریبا 15 کال انتظار وایس لیکن مونږ ته د ځمکې را نه کړل شوی
شهروالي په دغه ځمکې همدا اوس هم کار کوي هغه لازم امکانات دوی برابروي ان شاء الله دا پروسه چې تکمیل شو ځمکې دوی ته ویشل کیږي او دوی هم باید هغه اصلي ځای چې د څو کلو رئیس هلته ځای په ځای شوي دي دوی باید دغه ځایونه دغه نمره تخلیه کړي او نوي ځای ته انتقال شي
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو و مو اوریدل چې د هرات ولایت د بهاودین په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې 15 کال د مخه د هرات خار د شایدای په پارک کې د یوې ځمکې د ترلاسه کولو په خاطر پیسې هم تحویل کړي فورمي او اسناد هم په لاس لري خو ځمکه په ستروسه هم سرګردانه ده او د هرات د والی ویان خاغلی جیلانی فرهاد وویل چې د دوی کارونه په تیزی سره پر مخ روان دي او ځمکه به ورکړل شي درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې ولري د ازادي راډیو سره شریک کړئ د ټلیفون شمیره ده 0
8900000.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني روختیا مو غوړم یو اوریدونکو پیغام راستولې چې په کندهار ولایت کې یو شاوخوا 3 کلن ماشوم موندلې دی نشانه یې راتوي په کډه به سره وورو
ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه پاتله سلام یو کښنه الک چې د لیوی علی د نیمې اوځه په ساحل کې مورفي دا کړی دی چې نن مې زه تلاشي تقریبا د دونیم درو کالو به یې د هر چا چې دی په دا شمیره د زنګ وې خپل کښنه چې ترلاسه کې صفر و ساوا درې سوالات اته سوالات چهرای وار بیا وایم صفر و ساوا درې سوالات اته سوالات دا هر چا چې دی په دا شمیره د زنګ وې خپل کښنه چې ترلاسه کې وسلام
السلام علیکم زیس مطلب چې من څه خبرې کوم د خان صاحب سنامه دی د خپل نوم محمد سید دی د بلور نوم محمد انور دی د بل نوم ورور نوم ول سید دی د کناز دی د ولسالی د چوکی دی د کلی ګټک دی به انشاء الله دا کلی دی چې کولای شي چې ما سره په دا نمبر باندې معلومات وکړي چې پر وڅاو وڅاو یو څنګه شپاسو اتاتیا په پاکستاني نمبر دی چې په درې سو تلور درې درش اتاتیا اتاتیا سلام
الو سلام علیکم زه بشیر احمد د کندهار ولایت څخه خبره کوم زه د دلاور خان زیم ما سلامونه دې په دلاور خان باندې وایي چې زه افغانستان کې وسیږم وا بلار دی راوړ نه ویږي هغه دې ما سلام وره سي دې زه جوړ راغم
بای از سلام علیکم زه دولت ملت کندهار د پنځوي د بلوڅوالي څخه خبرې کوم چې د کرزي دریم کال وو چې هغه وخت کې جنگ وکړی و چې زه د کور څخه کښنه راوتلې وم هغه وخت کې کډو بار وو نو ما څخه خپل کور کښنه یا څو نو ورڅین زه پوهم چې خپل کور دې تاکنه زما پاک څوک معلومات لري ما ته دې په دار شنه زنګ وې چې زه ټلیفون شمیره په وته وایم ما ټلیفون شمیره ده 0 و یو یو 0 شپږ 5 2 یو یو تختای په امان
په مخ دې ښه محترم دوسته اوس په نورو دوستانو پیغامونه هم ورو چې په خپل ور کو پسې ګرځي
السلام علیکم زه نو لای نو ورو ده نګرا ولای د کانو مصالحې خبر کوم او زبا یو پلان تقریبا اول مخاله کیږي چې نظر ته شوې ده چې ځان نیم ده او طالبان تقریبا ختم ده په کال باندې او کا څه ته دې معلومات دي په ماته دې په دې سره څنګه وایي چې په اوسه شپه ته یو څه نه وی او څه شپه ته ورو السلام
السلام علیکم زه عبدالحنان ممینم د کندهار ولایت څخه زما یو غوښتنه د وحید په نوم د تقریبا د لس میاشتې راهیسې نو معلومات نه موږ لرو نه کورنۍ کې څوک په اړه معلومات لري نو ماته چې په دغه شمېرې څنګه وي 0 و 9 0 9 0 3 4 د شمېرې تکرار 0 و 9 0 9 0 3 4
هلو السلام علیکم زه عبد الرجیب بن من دولت د بنی کډیکې د ولسوالۍ څخه خبرې کوم دا زادی و رادیو کاتون ته سلامونه وایم دا د سلام زما یو تریب دی چې د وابجان زوی دی په احمد محمد صاحب کچا په دې په اصله معلومات یې د وکړل کې صورت کې په دغه لمبار دی ماته زنګ وایي
السلام علیکم تازادی رادیو ار کار کوونکو ته سلامونه زه مرزا خان د شبرغان دی ولایت او سیدونکو داسی په نامه دی عمران یما یو ورور چې اته کال تقریبا کیږي سله کور سره نظر کده که څوک په دې اکل معلومات لري نو نه عمران د سندې 25 کال تقریبا یی که چا سره معلومات دي نو په دې اکله دې معلومات یا زنګ را سره وای. صفر صفر ناویا سلور سو واویا گردیس اته پنځوس. السلام
السلام علیکم. زه محمد لادی من ولایت د ګرمچل ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما پلار چې نوم یې حبیب الرحمن دی د سیلو په ژوند کې د سیلو په جنګ کې ورک شوی دی، نه د مرګ پدستا او نه د ژوند. نو که تاسو چا ته معلومات شي نو زما شماره ده، ماته دې معلومات راکړي. صفر اووه فور اووه یو نه پنځه دوه دوه اته. شماره یو ځل بیا وایم: صفر اووه څلور اووه یو نه پنځه دوه دوه اته. وسلام.
السلام علیکم. زه محمد یوسف خبرې کوم د شبرغان دی ولایت. ما یو ورور ورک ده په ترکیه کې دوه کاله دوه میاشتې سولي. که چاته معلومات یې په دې لمبه اړیکه ونیس: صفر اته اویا پنځه پنځوس اتیا اته سوه نهه اویا. وسلام.
السلام علیکم. زه نرعلي د هلمند ولایت د لشکرګاه څخه خبرې کوم. زما پلار جعفر نومېږي، تقریبا د پنځه دېرش کاله کېږي چې بیا درکه شوی ده. نو د ده په هلکه څوک یې د ده په هغه باندې یو درک کړي، نو په دغه ټلیفون شماره دې ما ته زنګ وایي: صفر اووه سوه څلور څلوېښت درې سوه شپږ دوه سوه نهنس. یو ځل بیا: صفر اووه سوه څلور څلوېښت درې سوه شپږ دوه سوه نهنس. تقریبا پنځه دېرش کاله کېږي زده بیا درکه شوی ده. له کوره څه اعصابي تکلیف یې لارو، که هر چا د ده درک لارو دې ته به غټ انعام هم ورکړو. السلام علیکم.
السلام علیکم. ظفر رحمان د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ نه خبره کوم. د درې کاله کېږي چې میګنایو د بادشاهګل په نوم یو نفر ورک شوی دی، عصبي سیستم یې خراب دی. دا زودی راډیو ته یو سړی زنګ والی و چې مطلب دوه کاله کېږي چې میږ داسې په وغره کې یو سړی و، دوه کاله کې مې تېر کړی دی، بیا هم پیدو کړی دی. په دا اړه که مو ته معلومات رو کې دا مې تلیفون شنی راډو: صفر اووه اووه صفر صفر پنځه درې اووه صفر دوه. دا مې تلیفینه شمیره ده، که چیرې که دا سړی دی ته په لاس ورغلی و موږ ته ډزې وښایي، تلیفین درته وکړو، موږ به معلومات نه وخلي. سلامونه. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه عبدالرزاق د هلمند ولایت بنجکی د ولسوالۍ څخه د جنورس د کلي څخه تاسو زحمت درکوم. ما راغلی دی په نامه د محمد عیسی چې دوه کاله کېږي چې ورک دی. چاته دغه په
هلو السلام علیکم. ما ارمن محمد حسن زما یو ورور دی، ورک دی. ما امن خان دی، مشهور احمد شاه دی. وکاله کې کندهار ولایت د نیمې ناحیې رسمان څخه نادرکه شوی دی چې هر څوک فارم معلومات لري په دغه کې نه شمېرېږي، نه څه اړیکه ونیسته. صفر اویا اته څلوېښت څه نه سوه درې څلوېښت.
السلام علیکم وروره. ما یو ورور پنځه دېرش کاله کېږي چې ورک ده. تور نومېږي، ولایت ته د تخار ولسوالۍ خوجبالدین نه نادرکه شوی ده. پنځه دېرش کاله کېږي چې ورک ده. تور نومېږي. زه زمری نومی کوم. یو ورور یې اکبر نومېږي، یو ورور یې شاپور نومېږي، یو ورور یې رستم نومېږي. په دغه شمېره کې چاته معلومات یې ما ته دې زنګ ووښي، یا ما شماره دې سب که ژوندی ما شماره دې ونیسي، ما نه معلومات دې ما سره واخلي. ما نه خدای په امان.
السلام علیکم. یو هلک ده، اسنی نوم ده، د ما زوی ده. دا اته کاله کېږي چې دی په پېښور کې ورک نادرکه ده، ورک ده. که هر چا ته معلوم وي نو دی د میدان د ولایت ده، د نرخ د ولسوالۍ ده، او دغه د مونږ شماره ده، دغه د مونږ شماره ده. په دغه شماره دې مونږ ته زنګ ووایي. او یو جان مننه.
بلې. السلام علیکم. زه سمیع الله د فراه ولایت د بالابلوک د ولسوالۍ سمې اړیکه نیولې یم. زما یو ورور دی د رفیع الله په نامه، دا دوه کاله کېږي چې نادرکه دی. معلومات یې په دغه حق لدی زموږ سره اړیکه، په دغه شمېرې زموږ سره اړیکه ونیسي: صفر اووه صفر اووه دوه واره صفر 2214 والسلام.
بله سلام علیکم زاد الله د زابل ولایت له مرکز سرکار سره په ټلیفون تماس کې یم. زما یو انډیوال دی الوزی نمیږي د دغو اوسېدونکی ده د کلا په ښار د سینک اوسېدونکی ده د پنځه ورځې کیر مسلمان ورور ته په دې هکله معلومات لري. ما له دې په دې شمېره اړیکه زنګ ووهي 0 2 2 3 سپر سپر سلور دری نخت مشه.
سلام علیک زهر جمعنات در غنده در نسالی سخ خبر کوم از مزو دوستی محمد نمیز اصابی تکلیف لدی اصلی در پنجوالی در نسالی دی در از محمد و راوه دی که هر ورز پا حسن معلومات لدی سماره مزو یلان بلخ پل ادرکلو در
خبر ایران معلومات
السلام علیکم زما ځخان د غزنی ولایت د ضروري شریف خان اعلی کړ شرطي وکړه. ما یو روډ ډیکشنری د سی د بیار له سوته لیدي د پلان نه عبد الرحمن دی د بن احمد لاوی د جنو نشمت له کور څخه نه لره کړي نو چار چاته په اړه باندې معلومات په دې شمیره د راته څنګه وي پر او یا اته د سټنې 1500 شمیره یو ورځ دیلو پر او یا اته د سټنې 1500 پدیش مری درته څنګه وي خپل جایزه هم تر لاسه کولای شي.
السلام علیکم پرش تر غلی ګل افغان د هلمند ولایت لشکرګاه شهر د بولان له صحیح څخه. زما یو ماما دی چې د شپانه سکال کیږي چې نادر کسو دی شادي خان نیږي چې د ورونو نمونه دی عبد الرشید عبد الشکور خان دغه د ورونو نمونه دی او د مشر خوینو می عبد الغفار شرونو می عبد الغفور دی که هر ورور په دې اړه معلومات لري له مهرباني له وجې دي زما سره پر دغه شمیره اړیکه ونیسي 0 2 2 3 4 8 8 یو ځل بیا شمیره وان 0 2 2 3 4 8 8 8.
زما نوم احمد ولید د کابل څخه می اړیکه نیولې. زما یو دوست تقریبا واته میاشت کېږي اردو ملي کې په روزګان ولایت کې هغه وظیفه تلوده نو تقریبا واته میاشت کېږي چې هغه نمبته اول سي او د شماره غو تلیفون چې ور سره هغه بند ده او داسې اوځي کې وسېده چې هلته نه اونتن وا او نه امن او امنیت وا بلکې د طالبانو په معاصره کې وا نو دغه احوال اوسه پورې مونږ ته نه ده رسېدلی. کوم یا ورونه چې هلته احوال لري په روزګان ولایت کې نوم یې وایم دغه نوم د حبیب او د محمد عظیم زوی کېږي. نو کوم یو کس چې د دې دراک یو معلومات ولري نو په دغه نمبر مونږ سره اړیکه ونیسي نو الله تعالی ته ساجر به نصیب کړي. زما شماره ده 0 1 9 1 9 8 4 د ریبه شماره ده 0 1 1 8 9 5 5 8 8 2.
السلام علیکم معلم رحمت الله دې موږ ته موجود سوالي سم علیکم یو ورځ ما شو کې کار کې چرګ نیمه امیر محمد دی
معلومات
سپر و سپر پنزه و شفر دوه دری سپر دری سپر دیه شماره سپر و سپر پنزه و شفر دری سپر دری.
السلام علیکم. زرز محمد در غنداو فخ خبره کوم از ویدیو فروکتی دو محمد سلامه دی اصادی تکلیف لری اصلی ده پنجوائی ده ولسوالی دی ده کشمیت چلغور ده لی چلغور دی ده رازنامه دراره دی ده غز نشماره ده سپر ووسا و مجی